سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سه احمد زمه تاسو مازادې رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړي چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبره یې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خدای دې چې د دې ډلو زپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونه ته څه خبرګون نه دی خدلی، خو د دې وړاندې په ځلونه د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې رد کړي دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په ویلمې کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو هم امکان شته. تیرونه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلکو د ځانی زیانونو سربیره په سلهاو تجربه کرنې سیستم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وایي په تیرې میاشت کې څه باندې 14000 جریبه ځمکه چې غصب شوې بیرته مسترد کړي ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن د اکتوبر 8 پر خپل ایکس باندې د وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. کته هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو د تیر حکومت د خارج جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ په هر تل سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وای ډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ته پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاګ خاموشه کړي. د کراچۍ په وای ډګر کې پاکستانی چارواکو د نومونو خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشمن نور بلوچستانو فعالانو نومونه په اخیلس کې شامل دي چې د سفر بندي سپرې لګیدلې ده. ماهرنګ بلوچ په دې ورستوي کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سوله غزمنو کسانو په نوم لړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بيدرکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدلې او د بلوچستانو ډیر لارینونه د غې تر مشرۍ لاندې تر سره کیږي. او ورستوي خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپوري مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وشل دی. د اسرایلو پاوز د شنبه پر ورځ په یو بین کې ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. حزب الله یوه ملیشه ډله او یوه سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي څانګه په تور لست کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په دغه هېواد کې برید نه کوي. تهران یوه اونۍ وړاندې پر اسرائیلو لسګونه توغندي وتوغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وټل سره القاعده او داعش د خپل ورتیاوی بیر ترغولی دي. جنرال کین میکن فرانک میکنزی پرون د شمالي امریکای تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټل سپارښتنه د نه وکړي، بلکې د پریکړې په لورکا چې شوی وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړي چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړی کېدو ادعا کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کین فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړی کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ پخوانی قمندان جنرال کیت فرانک میکنزی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو وړتیاوی بیرته ورغولې. پر همدې موضوع سره د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلامون تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کال راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشی کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورټونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګان یې حمله وکړه، حتی د تایکونډي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې ده چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
اوس نادم سے پختن ہم دلتا پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سرل دې شالت تاسو مول چک پوینټ ډیر زیات کېدلی شي. امریکا د غندېخنه په دغه وضعیت کې څنګه ښکار کول سي چې ګواکې آلته امنیتی وضعیت خنه دی، یا آلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دا مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نور یې وادو ګرځېدلې دی. ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په کول ونه کې، امریکې کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی یې ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسان ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان د تور لیست یې ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره دغه کړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفه. اوس سره دي چې افغانان د دغه مسایل قربانی شوې دي، خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټلو په برخه کې څومره سره مغږی و، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټوله وقت دی باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوزی په افغانستان کې په وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټلو په تړاو باندې مغږی نه و.
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې و که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ارګ کې، یعنی د میز د سر پورته سو لاس پر میز ووایي چې موږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دې سره موږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینو کې موږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت څه دی، افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زیات مننه ژوندی سنادم صدا چې بس کې موږ سره برخه واخیست. مننه خو وخت
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبر المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې رئیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې رئیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاري شب
تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډېره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدي انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدي انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیرې پوښتنې ګرویژنې وکړې. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د اسبلا ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د اسبلا ډلې د پخواني مشر اسد نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرائیلو بیا په دې هېواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنګټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړي کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یې رغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هېواده ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیته او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو اوسیدونکی وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر 15000 14000 همداسې ډېر نور پیسو پورې وای شي تر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
ورسایق کرد خراب شوی وي د مستیرانو ته چې اکثره وخت واسطه جدا چپه شوي وایي تیل خراب دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې پوښتنه وسي دغه تیلو چې دا څنګه تیل دي، څنګه راځي، څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کیسه ډیر کړي د دې چې مقصد د تیلو سره ډیر اورس کی.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پریږدي چې له امله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې له هغې جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون. دغه درې غازات که چېرته په یو محیط کې زیات سي یو ته موږ تاسې ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغیو سبب سي چې له هغې جملې څخه په خاصه توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایراني تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د شوراباک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نورحال پر راپور کې ورو
کته هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي. اوس جګړه نشته، الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالونو ته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د پوځو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره د پای ټکان یې په وکړه. نږدې دا څو پوستې چې وه دغه د تورانو دغه ور ختم کړه. فلحال حالات برابر نه دي، مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سی پښتو سره خبرو کې دا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولې، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ جان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص د غیوم فرناوه کو مشکای خلاص او د لار سپوس د بند سیل کې د ډیر خلک دی چې تکلیف جوړ کړي. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا نه مورمو، نو پر دغه لار باندې د تا ګور تا کاوي هغه وستا د صداقه په روند راځي. بیا دا هم مشکل په کې سو دي، نو پر خلکو باندې دی اثر کوي، پر خلکو باندې دی سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوي دي. تازه 4 ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن آزادی رادیو ته وویل:
سمره ورځ د حالات بیخي نورمال او خلک ټول کډوال شوي دي، لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي، دغه پنځه کلي سلاله وشتل او تتکیه او شیده کې دا ټول چې دي دا بېزې شوي وو، او لږ لږ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بېرته حرکت کړی دی، روان دی خپل ساحې ته ځان رسوي. کومې کډې چې زیبه زیبه پاتې شوي دي هغه به پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوي دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه